کنه.
تشکر آقای نوری. درنو اوریدونکو ښه راغلاست خبرونه ته. تر زند اورسته بعد رواني خبری خبرونه مهم موضوعات پرشي. نن اوریدونکو په روانه خبری مجله کې باور چې په افغانستان کې د سیاسي کړیو ترمنځ روان کړکیچ د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو هڅې دوام لري. نور مهم خبری موضوعات هم خبرو، خو نمړې لند خبرونه دفاع نادر راوروي.
د خبرونو سرټکی. یو سرچینه وایي د ارګ لک تر لګه شل کارکونکي پر کرونا وایروس سخته شوې دي. د کناډا دفاع وزیر د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره خبرې کړې او په نړۍ کې د کرونا وایروس لامل د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو په نرمولو غور کوي. اوس هم د خبرونو تفسیر. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لږ تر لږه شل کارکوونکي په کرونا وایروس سخته شوي دي. شاید یو همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مجبور شوی چې ډیری غونډې د ویډیو له لارې وکړي او ځان ته له ډیرو نږدې کسانو پرته له نورو سره لیدنې کتنې بندې کړي. یوې پټې سرچینې ویلي چې یو رسمي مکتوب چې په کرونا وایروس لړلی و له یوې دولتي دفتره ارګ ته استول شوی او یو شمېر کارکوونکي یې په دې وایروس لړلی دي. لوړ رتبه چارواکي پرون د اپریل 14مه د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د ارګ یو شمېر کارکوونکي د میاشتې له پیل راهیسې ناروغه وو او وروسته معلومه شوه چې کرونا وایروس نیولی دی. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شر دا معلومات ورکړي دي. هغه رویټرز ته ویلي چې د ارګ ناروغان او د هغوی کورنۍ قرنطین شوي، خو ښایي د ناروغانو شمېر زیات وي. د جمهور رئیس غني دفتر په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ارګ ویان د وخان مینپال پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې ادارې اصلاحاتو او ملکي د اصلاحاتو ملکي ادارې خدمتونو خپلواک کمیسیون مخکې له دولتي مامورینو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې د پاتې شي. صدیقي رویټرز ته ویلي چې د دې بندیز وخت درې اونۍ تمدید شوی دی. د هرات د عامې روغتیا ریاست په کرونا وایروس د اخته وګړو د موندلو او د پولیو ضد واکسین د رسولو لپاره خپلو مامورینو ته موټر سایکل واخیستل. عبدالحکیم تمنا پرون د اپریل 14مه په هرات کې ازادي راډیو خبریال ته وویل کارکوونکي به یې په کوینون نس ناروغۍ د اخته وګړو د موندلو لپاره ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځي. عبدالحکیم تمنا وویل موږ دو سلویخ موټر سایکل خپل روغتیایي کارکوونکو او واکسیناتورونو ته اخیستل تر څو د کوینونس ناروغانو پیدا کړي، په خلکو کې د کرونا وایروس په اړه معلومات خپاره کړي او تر څنګ یې ولسوالیو ته د پولیو ضد څاڅکي ور ورسوي. په هرات کې د افغانستان د هر بل ولایت په پرتله د کرونا وایروس ډیری مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د هرات په نهو ولسوالیو کې د کووید 19 ناروغانو د معاینې او ساتنې مرکزونه فعال شوي. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو په ګوردوارې د برید په اړه خبرې کړې. ښاغلی ساجن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د افغان سکانو او هندوانو د لا ښه امنیت لپاره یې هلې ځلې کړې دي. د ښاغلي ساجن له قوله افغان سکان او هندوانو تل د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هلې ځلې کړې دي. د کاناډا دفاع وزیر چې خپله هندي ولاس له کاناډایي دی داسې مهال د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې کوي چې تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت د داعش ډلې د برید په پایله کې 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو وزیر اس جی اس جی شنکر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت خبري کړې دي. خلیل زاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټونو په یو لړۍ کې ویل چې دواړو پر دې خبري کړې چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشی کولو بهیر چټک کړي. تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبري پیل شي. خلیل زاد همداراز د هند بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا غږېدلی دی. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسو. د دې هیواد دفاع وزارت یې ویان دی مګدلینا دواشکو په چک جمهوریت کې خپلواک خبری اژانس سی ټی کی ته ویل چې مارچ میاشت د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت وه او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې په ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خو د دواشکو ویلي چې د چک جمهوریت پوځیانو په افغانستان کې حضور لري. یو شمېر ډاکټران یې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته تګ په تګ راتګ کوي. د چک جمهوریت پوځیانو د بګرام پر هوایي پوځي اډې د غزمی او د امنیت ساتلو ماموریت په 2013 میلادي کال کې سپارل شوی. په دې ماموریت کې د چک جمهوریت اته عسکر 15 په 2014 او درې په 2013 میلادي کال کې وژل شوي. په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونو د بندیزونو پر نرمولو غږیږي. د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د دې وبا د مهال لپاره دولتي ادارې تر ډېره حده بندې دي. سوداګریزې چارې او نړیوال تجارت تقریبا په ټپه ولاړ دی. د هغو راپورونو پر اساس چې پرون د اپریل په 13مه خپاره شول ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه وګړي په کرونا وایروس اخته شوي. د جرمني، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ګډ بیان خپور کړی او غوښتنه یې وکړه چې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کرونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخه کې د هماهنګي او همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې ده. د فرانسې، سنگاپور، ترکیې، مراکش، پیرو او جنوبي کوریا حکومتونو هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. روسیا او د ختیځ اروپا هغه هیوادونه چې د اورتودوکسي کلیسا پیروان دي نن د اپریل په 19مه د ایستر مذهبي جشن لمانځي. د ایستر یک شنبه په داسې حال کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بندیزونه لګېدلي لمانځل کېږي. له دې کبله په مذهبي مراسم هم لپخوا سره توپیر لري. د نړۍ د 300 میلیونه اورتودوکس مسیحیانو لپاره ایستر له ډېرو مهمو مذهبي مراسمو دی. د اورتودوکسو مسیحیانو د کلیسا مشر په خپلو پیروانو غږ کړی چې هر چیرته چې اوسیږي د خپلو حکومتونو امر ته پام وکړي او هغه بندیزونه د تر پښو نه لاندې کوي چې حکومتونو د روغتیا د نړیوال سازمان په سپارښتنه اعلان کړي دي. د روسیې د ولسمشر ویان ویلي چې ولادیمیر پوتین به هم سږ کال د کرونا وایروس له امله د ایستر په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه په اف ام 3.15 صفه په لوی خورنو کې او په 12 شپږ نوي په منځنۍ صفه اوریدل شي. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ پر دوام اروپایي ټولنې ځانګړي استازي عبدالله سره کتلي دي. رونالد کوبیا وایي دوی هر څه ژر د دې لانجې حل غواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا په خوشو شویو کسانو کې یوازې 19 نظامیان دي. یو شمیر کسانو هم په دې اړه اعتراف کړی.
د ملي اردو په نوم طالبانو نیولې ما بندي ما ولس ورځې اوسې خوشې کړم بیرته.
دا به هم واورئ چې کندوزیان په دې ولایت کې د کووید 19 ناروغۍ په اړه د وسایلو له نشټوالي شکایت کوي او په کندهار کې بیا ولې کورونا وایروس شدت موندلی.
بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلل.
د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس نادری وو او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ایران حکومت پرون تهران او شاوخوا او ښارونو کې لویو دولتي ادارو او ترخوای کوچنیو سوداګریزو شرکتونو ته د کار اجازه ورکړي. زه امید زهیر معلم او درامین کاکړ په تخنیکی ملتیا ته د خبرونه مخته وړم. په افغانستان کې د سیاسي کړیو ترمنځ روان کړکیچ د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو د هڅو په دوام د اروپایي اتحادیې استازي پرون عبد الله عبد الله سره کتلې دي. د بل سیال کې راشد عبد الله عبد الله په مشرۍ د صوبات افغان پالنې ډلې ویلي چې پر یو طرح کار کوي چې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی خبري اعلان ته ویل چې پرمختګ شوی او د دې وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې کړکیچ پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پرون ویلي چې دوی ژر تر ژره د سولې لپاره د خبرو پیل او د روان سیاسي کړکیچ پای ته رسیدل غواړي. فرشته جلالزئی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن پرون له عبدالله عبدالله سره کتلی دي. پیر مایدن پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلی چې له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د کورونا د وبا له امله پر پیش وضعیت خبرې کړې دي. مایدن پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي لیکلی چې عبدالله عبدالله ته یې د اروپایي ټولنې لرهم توضیح کړی دی. اروپایي اتحادیې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې په کابل کې د ناروې له سفیر سره په ګډه لیکل شوی و، په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو چې په مذاکرو کې برخه لري غږ وکړ چې د وضعیت حساسیت ته پام وکړي او په خپلو کې سره جوړ شي. په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د دې اړتیا ده چې د سولې بهیر په افغانستان کې ژر تر ژره پیل شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو په دې بیان کې ویلي و چې د یوې کلکې حکومتي ډلې په نشتوالي کې د افغانستان د خلکو ژوند له ډېر ګواښ سره مخامخ دی. د کورنیو ډیموکراتیکو ادارو اعتبار ته زیان رسوي او د افغانستان اروپایي متحدان هم مایوسه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن هم پرون په خپل بیان کې چې عبدالله پلاس رایې تر کتنې وروسته پر ټویټر خپور کړی لیکلي چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په دې شرایطو کې په بیړني ډول د هغو ټولو خواوو ترمنځ کلک تړون ضروري ګڼي چې جمهوري غواړي او خوښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې پنجشنبې په ورځ ویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره له طالبانو او په افغانستان کې له حکومتي او غیر حکومتي مطرح اړخونو سره په خبرو لګیا دي. مایک پومپیو وویل دا یوازې د افغانستان لپاره ښه نه ده، بلکې پاکستان او د جنوبي او منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته هم په ګټه ده. نور د دې بحران د پای ته رسیدو وخت دی او د افغانستان وار دی چې د ثبات او پرمختګ خواته مخ واړوي. مایک پومپیو هم د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن له خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي و چې دوی فکر کوي چې پرمختګ شوی او په ټوله سیمه کې له مطرح اړخونو سره کار کوي تر څو له دې بهیر سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې پر داسې وطرحې کار پیل کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحران د حل پر طرحه مشوره روانه ده او کله چې بحثونه پای ته ورسېدل ارګ ته به واستول سي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم په دې اړه تبصره نه ده کړې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ساسي کارکیش لوی خو په افغانستان کې د کورونا وایرس سره مبارزه هم د خلکو له اساسي غوښتنه ده. د کندوز د کوید 19 روغتون کې د تجهیزاتو نشټواله له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزې ادارې بي غوري او د غراس په دی ولایت کې د والي نشټون د دی ولایت د خلکو غوسه راپورته کړې ده. دوی وایي چې حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر د ولایت 100 میلیون افغاني ځنګړي کړي او استولې د خوده ناسم مدیریت له کبله د پیسې تر اوسه پوري د خلکو او د روغتون د ستونزو په برخه کې نه دي مصرف شوي. مل اریان په دې راپور لري.
د کندوز د خلکو استازي په ولسی جرګه کې د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان، قومي مشران او د غرض د سیاسي جریانونو استازي انتقاد کوي. وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس نږدې په ټول هیواد کې خپور دی او د ټولو ولایتونو سیمه ییز چارواکي د لا خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو بوخت دي. په داشان شرایطو کې د کندوز والی غیابت دوی ته د زغملو نه دی. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي د دې ولایت خلک د کورونا وایرس له جدي ګواښ سره مخ دي، خو تر اوسه پورې سیمه ییزې ادارې د روغتیا او د مرستو ویشلو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
صلاحیت مصرف پول هم رئیس جمهور به ولایت ها داده.
د ځنګړو شو پیسو د لګښت صلاحیت ولسمشر ولایتونو ته ورکړی، خو که والی صاحب غواړي چې په راتلونکي کې د کندوز د خلکو والی وبوسي نو باید خپلې دندې ته حاضر شي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي او حقیقت باید په ډاګه کړي او هغه شمیر ډاکټر صاحبان چې په کورونا وایرس اخته شوي افشا یې کړي او دغه راز د قرنطین موضوع باید جدي ونیسي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای چې په دغه ولایت کې د کوویډ-19 وایروس د تشخیص د مرکز نشتوالی او دغه راز د سیمه ایزو چارواکو د ناسم مدیریت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ولی صاحب د شرایط حساس د کندز ولایت حضور می داشت چې باید مدیریت میکردی وضعیت نگران
په دې حساس شرایطو کې باید والی صاحب په کندز کې د خلکو تر څنګ ولاړ وای او دغه روان وضعیت یې کنټرول کړی وای، ځکه خلک سخت اندېښمن دي او موږ له ښاغلي ولسمشر څخه غواړو چې ډېر ژر د کندز والی خپل دفتر ته راولیږي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز قومي مشران هم انتقاد کوي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. قومي مشر حاجي ضیاءالحق ضیایي وایي د دغه ولایت د کورونا وایروس په 15 بستریز روغتون کې هیڅ ډول روغتیایي امکانات نشته دي.
خبره کې بر ما رسیدمی است کې متاسفانه خود متخصصین خود ډاکټر صاحب
کوم خبر چې موږ ته رارسېدلی د تجهیزاتو نشتوالی له کبله بدبختانه زموږ یو شمېر ډاکتران نه دي توانېدلي چې خپل ځان له دغه ویروس څخه وساتي. په خواشنۍ سره زموږ یو شمېر ډاکتران په دې ویروس اخته شوي دي، نو کله چې زموږ ډاکتران خپل ځان ساتلی ونشي نو دوی د کندز خلکو ته څه ډول خدمتونه وړاندې کوي؟ بلخوا د کندز دیوالی ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې ډېر ژر د ځانګړو شویو پیسو څخه د کندز کوویډ-19 روغتون په اړین تجهیزاتو او نورو امکاناتو سنبال کیږي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
دیوالی صاحب د سفر په رابطه به تاسو ته دومره وایم چې هغه مرکز کله سفر چې تللی دی، مرکز کې د کندز په اشتهادونه یو پر یو شریکوي. کوم کمیټې چې دلته کار کوي، درې کمیټې د کورونا وقایوي تدابیرو په خاطر باندې کار کوي، هغې سره په اړیکه کې دی، هممهاله د هغې څخه راپور هغه څخه هغه لومړیتوبونه ترلاسه کوي، مرکز سره هملته په آنیا واحد کې شریکوي.
په همدې حال کې د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي وایي د تجهیزاتو نشتوالی سره بیا هم له موجوده امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې سره په وخت سره د مشکوکو اشخاصو سمپلونه مرکز او بلخ ته استولي او په وخت سره یې پایلې له خلکو سره شریک کړي دي. نوموړی ټینګار کوي دوی لا زیاتو روغتیایي تجهیزاتو او امکاناتو ته اړتیا لري. د دې ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې په کندز کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د یو ډاکټر په ګډون 8 تنه په دې وایروس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایروس له ویرې د قرنطین موده د 3 نورو اونیو لپاره د دولتي ادارو لپاره تمدید شوه، تر خوا یې په یو شمېر لویو ښارونو کې هم د قرنطین موده تمدیدېږي. خو د ایران حکومت پرون د اپریل 14 په پلازمینه تهران او شاوخوا ښارونو کې دولتي ادارو او ځینې تجارتي شرکتونو او کوچنیو سوداګرو ته د کار اجازه ورکړه. د ایران پر حکومت نیوکه کېږي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د پیل په ورځو کې چټک غبرګون نه دی څرګند کړی، حتی هغه وخت چې د سیمې زیاتو هیوادونو بندیزونه لګول د ایران چارواکو د قرنطین او د ګرز بندیز له اعلانه ډډه کړې وه. ریډیو د خبرونو مرکز په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات به فرشته جلال زئی راووروي.
سره له دې چې پرون په تهران کې دولتي ادارو کار پیل کړ او ځینې سوداګریز فعالیتونه له سره پیل شو، رستورانتونه، جیمونه او ورزشي کلبونه، لوی مارکیټونه او د تهران لوی بازار بند وو. په تهران او شاوخوا ښارونو کې بعد د دولتي ادارو له دوو یو مامور دفتر ته ځي او نور بل کور کار کوي. د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په تهران کې پرون سهار د موټرو غنو غنډې ډېره وه. د تهران بهر هم دولتي ادارو تر ورته شرایط ولاندې تیرونی کار پیل کړ، خو زیارتونه او د سیل ځایونه بندې. د ایران سیاسي مشرانو ویلي چې دا پریکړه پر اقتصاد د قرنطین یا بندیزونو د لګیدو د اغیز له کبله شوې ده. د کله راهیسې چې امریکا د ایران او نړیوالو لاټومي موافقې ووته، واشنگتن پر تهران ټول بندیزونه له سره لګولي او له دې کبله دا هیواد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې دی. د پیسو د نړیوال صندوق په وینا یوازې په 2019 میلادي کال کې د ایران اقتصاد 2.9% رکود درلود او سش کال به هم لږ تر لږه 6% نور رکود کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو د جمعې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې سیاسي بندیان چې په بندیخانو کې په کورونا وایروس دخته کېدو تر ګواښ لاندې دي خوشی کړي. ایران په پیل کې د کورونا وایروس خبرېدو په اړه سست خبرګون څرګند کړ او پر وخت یې بندیزونه ونه لګول. په ایران کې رسمي سرچینو ویلي چې په کورونا وایروس دخته وګړو شمیر 80,000 ته رسیدلی او له 2,000 زیات وګړي د کووېډ-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو زیات شمیر ایرانی او نړیوال څارونکي باور لري چې د ایران حکومت هم دن په دې هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدو په اړه دقیق معلومات نه خپروي او خلکو ته دروغ وایي. مخی هغه شمیرې چې د روس پاره خبريږي یوازې هغه وګړي غني چې د ناروغي ډيري شديدي علامې لري او پروختونونو کې بستر دي. په راپور کې اټکل سوی چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر شای نږدې لس برابر او د تلفاتو شمیر په سلو کې اتیا زیات دی. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په دې هیواد کې د ټستونو د کموالي له کبله شای د تلفاتو او په وایروس تخته وګړو حقیقي شمیر تر دې زیات وي.
غربیا په کندهار کې په کورونا وایرس د خلکو دخته کې دوه پیخي ولې داسې چټکی په زیاتې دودي دی پښتنې ته د دې ولایت د امیر اختیاري جواب ورکړی او د خلکو بی غوري یو له همدې سترو علتونو غني کته هم په دې ولایت کې لتیر چې چهارشنبه بشپړ ګرزبندیز لګول شوې ده خو شکایتونه پر دې دي چې خلک دا اصول نه مراد دي. سلیم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر په کې زیات دی او په دې وایروس تر سلو زیات کسان په کې اخته سوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کورونا وایروس لومړۍ مثبته پیښه د هرات پیښه میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه خو خپرېدل یې ډېر چټک و. د کندهار دروختیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځنګړی ډول ځوانانو نه همکاري غنی
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهې په ډګر کې دوی ټول چې د تجمع مرکزو څخه لیرې وسی د محفلو څخه لیرې وسی د ودو تلارو څخه لیرې وسی بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله ځوانان میلو ته تلله روغ ورونه کېدله چې دا د دې سبب سول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرز بندیز قرنطین او محدودیتونه لګولي خو خلک بیا هم په شار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي.
دا انسانان د ځوانان د ماشومان ټول د خصوصا د چتبي یو د یو غيوس خبرن کې والسلام.
د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلورو ورځو لپاره له پاکستانه چې په کورونا وایروس نږدې 1500 کسان په کې اخته دي د راروانو افغانانو پر مخ پرانستل شو. دا سندیش نسته چې د سنسو کسانو په ډلې کې به په کورونا وایروس اخته کسان هم و چې کلیو او بندو ته لتاګ وروسته به نور کسان په دې وایروس اخته کړي وي. په سپین بولدک کې یوازې د کورونا وایروس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لیږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تیره پنځشنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایروس ډیری اخته شوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداري او خبرتیاوي بابي زګني ځکه نو ورځ تر بلې کورونا وایروس یا کووید 19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي بانډارونه کوي. په یو کور کې مثلا شل 15 ځوانان راټولي میلې کوي حتی ودونه کوي. په وروستیو دوه هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو. نو دغه عمده دلایل دی او که چیرې د قرنطین سخت نسی خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي یقیني ده سدا شمیرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تیرې چهارشنبه په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخت پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کورونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بل پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرځبندیز له سرغړونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
سروت پان کتا چیر میرا بھائی وکی د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار کا مطلق د سومو مجل پارا بند کی مدا بدا مر د مسل کندهار ابل خصولا پای ټانک یو مخنیو سوی
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورزنی کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرځبندیز له ناپیزیدو سره د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په ورسن کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 900 اوښتی او دا شمیر هر ورځ زیاتیږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوې دي. د نړۍ په سطح ډېر کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هیواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په کونړ کې د زیاتو روغتونو له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیات زیان اوښتی دی. په دې ولایت کې چارواکي وایي هلته روغتونو شپږ اویا کورونه بخښنې څلور اویا کورونه ړنګ کړي او نه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتې ده. تفصیل یې له کونړه د روحلانوري په راپور کې.
دا د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو په پنډغالي کې چې د مجیب الرحمن د هغې د میرمنې او څلورو بچو جسدونو ته ژاړي. دوی ټول تیره شپه د کوټې چت را پرېوتو له امله مړه شوي دي. د کډوالو د کیمپ یو تن ملک داوود د تیر شپې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه تقریبا بیګا په باندې دوه بجې پیښه شوې. دغه ورور مجیب الرحمن چې پرون یا بل پرون د وظیفې څخه راغلی رخصتۍ باندې او بیګا تصادفاً د کوټې چت پر اولیدلی دی چې درې لورګانې او یو زوی سره دی او د ښځې جمله شپږ کسان شهیدان شوي دي.
د مجیب الرحمن له نهه کسیزې کورنۍ یو یو کلن ماشوم او دوه کوچنۍ لورګانې پاتې دي. د پیښې ځای ته یو شمیر دولتي چارواکي هم ورغلي وو. هلته یې د زیانمنې شوې کورنۍ غړو سره غمرازي او یو څه مرسته وکړه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې چارو رئیس عبدالوارث ساپي د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
دغه زیانونو په لړ کې موږ شپږ نفره شهیدان او څلور نفره ټپیان لرو. چې کومه پیښه د خاص کونړ په ولسوالۍ کې رامنځته شوه سهار وختي د یوه کور د چت د پرېوتو له امله د یوې کورنۍ شپږ نفره پکې په شهادت ورسېدل. دوه لکه افغانۍ مو نغدې ورکړلې او دولس قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد مو ورته ورسول. نورې مرستې به هم ورسره موږ کوو.
د ساپی په خبره چې په ټول کونړ کې د بارانونو له امله څلور اویا کورونه ویجاړ شوي چې ورسره به مرسته کیږي.
نو ټولو پیښو ته به رسیدګي کیږي انشاءالله. کوم کورونه چې تخریب شوي دي مکمل هغه به موږ د شلټر په پروګرام کې هم راتلونکي کې ونیسو او دوی ته به د سرپنا په جوړولو کې موږ همکاري او مرسته وکړو.
د یادونی وړ ده چې له تیرې نږدې یوې میاشتې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې دوامداره بارانونه ورېږي چې خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه اړولې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبان لوري تر دا مهاله په خوشي شویو شپېتو بندیانو کې یوازې نولس یې پوځیان دي. یو شمیر هغه کسان چې خوشي شوي دوی هم په دې خبره اعتراف کړی. خاطر پر دې راپور لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې وروسته د بین افغاني خبرو پیل لپاره د بندیانو خوشی کول یو اساسي شرط یاد شوی. دوړو خو د بندیانو پر خوشی کېدو پیل هم کړی خو ظاهرا ښکاري چې دوړو خو ترمنځ پر دې مسله اختلافات موجود دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبان لوري د بندیانو د خوشی کېدو بهیر د دوی د غوښتنې مطابق نه دی. د دې شورا وایي جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. وویل
لمړی شلتنه چې په کندهار کې آزاد سوي دي بیا هم وایم چې یوازې لس نفر نظامیان دي، لس ملکیان دي. تلویش نفر چې په لغمان کې آزاد سوي دي د هغو څخه یوازې نهه نفر بر حاله د امنیتي ځواکونو غړي دي. لس په هغه کې ملکیان دي، دولس هغه پولیس دي چې تسلیم سوي دي. دوی ته چې د هغو څخه په کابل کې تحقیقات کېږي زندانی کېږي. شپږ تنه ترخیص سوي وه او درې تنه هم د زراعت تر ریاست مامورین دي. یعنی ټول ټال نونس نفره چې بر حاله د امنیتي ځواکونو غړي تر اوسه پورې آزاد سوي دي. باقي مانده ټول هغه کسان دي چې امنیتي ځواکونو کې نه وي.
د نوموړي په خبره په آزاد شوي بندیانو کې داسې کسان هم شته چې په تیر یو میاشت کې یعنې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته د طالبانو له لوري برنته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وایي د طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر لا روان دی او تر دا مهاله درې سوه یو شپې د طالب بندیانې خوشی کړي دي. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بې اساسه بولي او وایي د بندیانو د خوشی کېدو پروسی پر وړاندې خپل افغان حکومت خندونه جوړ کړی دی. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د طالبانو لور ټول خوش شوی بندیان پوزیان دي او دا هغه پوزیان دي چې له تیرو څو کلونو را پدې خپل طالبانو سره په بند کې و. خو د دې دواړو طرفونو ترمنځ دغه ډول بے باوري په څه معنا ده؟ د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت مشر مولوی قلم الدین د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل دغه بے باوري هغه مهال رامنځته شو چې افغان حکومت د طالبانو له تخنیکي ټیم سره هوکړې ته ونه رسید.
دغه بے باوري فضا هغه وخت رامنځته شوه چې تخنیکي ټیم د طالبانو راغی کابل ته او په کابل کې موافقت ونه رسېده. جواب شو او باید جواب شوی نه وای. د توافق نامې د هغې مادې چې په هغې کې د بندیانو خوشي کېدل وو هغه تطبیق شوی وی تر څو پورې مذاکرات بین الافغاني ته زمینه برابره شوی وی. متاسفانه چې په هغې کې حکومت سهلانکاري وکړله او موافقه یې ونه کړه.
د ښاغلي قلم الدین په خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید افغان حکومت او طالبان له ترلاسه شوي فرصت څخه استفاده وکړي.
او سم اته بجې او دیرش دقیقې شوې. دیوان در بعد مهمه خبرونه سره ټکی وړاندې کړي او پس بیا دوا ونیز خبرونه تانه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرې کی.
د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لک تر لګه شل کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوې دي. د هرات عام روغتیا ریاست په کرونا وایروس د اخته وګړو د موندلو او د پولیو ضد واکسین د رسولو لپاره خپلو مامورینو ته موټر سایکل واخیستل. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو پر ګردواري د برید په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسو. په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خوده سي ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر علاقې د ژوند پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بے باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنی کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅه نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډې شوې دي دې پنتون نه فارغ وي دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای. ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی و زه شټلس نشوم ولا په ما کوډې شوې دي ولای ما سره پلانای زید لري زولا دا کار نشم کولای زنیم ور سره جوړ د حکومت ما ته کار نه رکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده ایمنګ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کیږي او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکړي خرابیت جوړ کړي وګرځي تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه خسماره لري دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی باید ډیر وګدو فکر وکړي او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي ډیر سبا لاسته راوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغو زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زیوای چې د په هنتون لا پرې خودو دوه کال وروسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندی یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمالزه چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وای تلې هڅه داده چې تک وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاسې نور ته وکړي شي
د خپل ژوند په اړه چې درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداری و او فعلاً ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي
د خالص ادب په باور لا نه کول نه څه کول غوړه دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې یعنی پیسو ته ضرورت نه وسی او واسطه ته پکې ضرورت نه وسی او دا یو کولای شي چې خپل کار مخته یوسي نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دم د نن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند تګ وکړي باید مهارتونه ورته ویډي ریوي
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم کوم مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي لنی کمرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیز میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کی له نورو شیانو نه زده کی
کتان دی چانگی خپرونه که دزوانانو پستونزو
بیسیوادی دا بیکاری دا
لاستراورانو
ما دو اپلیکیشنو نجو کردی
او دجوان پا مهم و رزینه یو مسائلو خبری کوو.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې خبريږي.
د چبالې ځین ځوانان پرمختګ نکوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نکوي پایلې به یې څه وي، او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار کاروباري مسایل ټول روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسې دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای سي یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کوو، او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټولنه اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند، او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي، یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره، یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی، وای موین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمی او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکښ نغښته وي، نو دغه سی یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي، او بالاخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کې او تخصص پات پیدا کړی. نو دا رسیدې چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او اوسې کولای شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پاتې پر رسیدو ده. تر بیا خو وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
په پیل کې دا راتوه چې کلهار په مجموع کې د کرونا په کوم وضعیت کې دی؟
کرونا ناروغي تاسو ته معلومه ده چې هغه ناروغي ده او دا یو بین مللي ایمرجنسي ده، هغه مرحله ده او خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خود دې لپاره مهم بخش ممداد چې واز مخنیوي دي، د دې تداوی نسته، درمل نسته، په دې خطر باندې موږ هم اندیشنه لرو. کچېری دا وایرس نور هم پټول نه کیس نشریږي نو خطري حالت پېښي او کنټرول زموږ او د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلې کار دی او بیا به په کنټرول باندې به ډېر ستړي شو. تر اوسه پرې درنوي پېښ لرو، کچی 200 سمپل دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکې ټونو لامل څخه نه دی پروسس او پټولنه کې به کدی سي پسل هاوس الهاو یا وطن کدی سي زرګون ته نږدې پیښ ولرو. نو کچیری مشکوک پیښ ژر تر ژر مراجعه وکړو ته دغه معاینات وسی زوام چې کدی سي پیښ به ډیر زیات ولرو.
په کندهار کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري وه چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیسي او د ناروغانو درملنه؟
د ناروغانو د کنټرول یا ارزي تداوی په اړه تقریبا 1553 روغتون په عینومېنه کې لرو او که خدای نه خواسته حالت جی خطري حالت آمادګي او پلانونه مو نیولې دي چې ژر تر ژره هغه سیمې تجهیز کړو او نور کسان هم عمل ته دغو. کچیرې دا اوس کې هم ځینې چن مواد را تراکول سي د ورځې په سلهاو معاینات کولای سو چې دا مشکوک پیښې او مثبت پیښې سره جلا کړو یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کړو. د سره په څنګ سکرینینګ ټیمونه لرو په بولتا کې ډیورن پر ضد کړشه سپرینو کته کې همدارنګ جوړی کې همدارنګ په پلان مو په راندا او په دامن کې هم د چا نور مسافرین چې راځي هغه به تداوی کړو. د دې سره په څنګ کې مو اما پاوی پروګرامونه دي چې ولسوالیو کلو کې او په ښارو کې په کار اچولي او ژغ مو کړی دي چې یوازې باید تر د دې په وایرس پر مخنیوي باندې کار وکړو.
تاسو د شړی ولسوالۍ خبره وکړه، هلته د مسافر لپاره چې تشخیص کوي شزینه پرسونل نه وو؟
هو، دا مشکل سته. هلته مخکې دشتي سیمه وه او موږ دا موجوده پرسونل هم د ځینو روغتیایي مراکزو څخه په پور او په قرض راواخیستي. هلته شزینه کارمندانې علاقمندې نه وي چې هلته وظیفه اجرا کړي. موږ بیا هم لاس په کار یو څنګه وکولای سو یو څه اندازه تعدیل او څلر سهولت را نور هم راولو، خلق تشویق کو چې شزینه روغتیا پالانې رسره وظیفه اجرا کړي تر څو دغه سیمه لپاره موظف کړو. لاس په کار خو تر اوسه پرې څوک نه دی حاضر شوی.
نو فکر کوئ چې دا به یو اغیز ولري چې نارینه به تشخیص کیږي او شزینه مسافر چې هغوی تر ډېرو پورې د هرات و فراه و نیمروز آن د ایران څخه راځي؟
زیات شزینه اوس هم د نارینه و روغتیا پالان له ادرس څخه تشخیص کیږي. حتی داسې هم کولای سو چې حجاب یا نازکه پرده پر مخ را ځړولې او موږ د هماغه انفراریډ ترمامیتر څخه کار واخلو دوی پر تندې په لیرې فاصله کې ونیسو. ځینې ډېرې کمې کورنۍ دي چې انحراف کوي، انکار کوي له دې حالت څخه چې په نارینه وو باندې په داسې شکل سر ځان نه کړي. خو کله چې موږ ښځینه ګورو د نارینه وو په ذریعه د هغوی ستر او حجاب مکمل محفوظ دی، داسې حالت نه دی چې دوی به ګواکې خدای نه خواسته حجاب یې له منځه تللی.
څومره مسافر تشخیص شوي دي او هغوی کرنتین شوي؟
عموماً د دې ګټه یوه مهمه دا ده چې هلته خلکو ته دا ښوول شوي دي، اما پیغامونه ورسره نشر شوي دي د کورونا اړوند څه کول پکار دي، او هلته دا پیغامونه سره نشر شوي دي که احیانا مشکوکه پیښه پیدا کیږي، تبه، ټوخی، نفستنګي، وجود درد یا نور مسایل، باید تاسو چیرې مراجعه وکړئ، دا ورته ښوول شوي دي. او څنګه کولای شئ ځان قرنطین کړئ په کورونو کې، دا ورته ښوول شوي دي. په همدې اړه یو څه اندازه مشکوکې پیښې پیدا شوي دي، هغه در څخه معرفي شوي دي نومین روغتون ته. دا هغه ګټې دي چې د دې سکرینینګ نقطې څخه مو په لاس راوړي.
د عینومینې 350 بستریز روغتون ته هلته چې کوم مریضان قرنطین شوي دي، هغوی د خوراک په برخه کې او ځینې طبي امکاناتو په برخه کې شکایتونه لري.
خوراک هم په لومړي سر کې ستونزې درلودلې، هغه مینو چې د وزارت له خوا سلنډر راستول شوی و په هغه اندازه موږ بودیجه نه درلودل، خو الحمدلله د هغه بودیجه چې رئیس جمهور منظور کړل د هغه له ادرس څخه اوس موږ په خوراک هېڅ راز ستونزه نه لرو. خوراک چې څومره لازم دی هماغونه اندازه روغ دغه ناروغان تور کړو. خو دا یو داسې ناروغي ده چې روحي فشار هم لري مریضانو باندې، یو قسم ورختایي هم لري. کله چې مریض هغه محیط ته داخلیږي یو قسم د ورختایي احساس کوي، نو له همدې ځای څخه موږ په ټولنه باندې دا غږ کوو د ورختایي څخه مخنیوی وکړي، ورختا کېږي مه. روغتیا پالان ستاسې خدمت کوي په ښه شکل سره، او همدارنګه موږ کوشش کوو د عامې روغتیا ریاست له ادرس څخه چې هغوی عینومین روغتون ته په ښه ډول سره سپورټ ورکړو، ملاتړ یې وکړو، او همدارنګه لوجستیکي او ټول شارې مکمل منظمې دي. اوس هېڅ راز ستونزه نشته په دې اړه.
داسې ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ په خپله په خپلو کورونو کې هم قرنطین دي چې هغوی په کرونا باندې مبتلا دي. دا څومره اغېزمنه لار ده او په راتلونکي کې دا چاره امکان لري؟
په کورنیو کې به دغه قرنطین کېدلی شي په ځینو کورنیو کې بدې پایلې ولري، ځکه چې هغوی دغه قرنطین شرایط نه مراتوي. حتی مور هغه کسان چې دغه ناروغ سره ډیر محبت لري، نو هغوی بیا هم ځان په لیرې فاصله کې نه ځین ساتي، د دوی خوراکي توکي په ښه ډول سره په جلا محفوظ لوښو کې نه ورته ورکوي. دا بدې پایلې لري په مجموع کې. خو عموما د کور قرنطین کېدای شي په غالات کې موږ توصیه کوو چې زموږ روغتیا پالان دغه سیمې څخه لیدنه وکړي چې معیار د قرنطین په دې کورو کې مراد دی که نه دی. که معیار یې مراد موږ اجازه ورته ورکوو، که نه زموږ له ادرس څخه موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې دوی په کور کې ځان قرنطین کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي یادونه وکړه. لا هم ځینې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه لري، په خاص ډول د ولسوالۍ خلک او په کندهار کې ځینې مشخصې اډې لکه د روزګان کندهار اډه.
بله، د کندهار د وبخشي د روزګان ولایت په اړه موږ مسؤلیت نه لرو. طبعا به د روزګان خلک پوهاوی ونه لري، هغه به د مربوطه عامې روغتیا ریاست جواب وایي. خو موږ په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان د روغتیایي ټیم ټول هغه ښځینه او نارینه رضاکار کارکوونکي سی ایچ ډبلیو هغوی لاس په کار دي، کور په کور یې دا مسیج پیغامونه رسولي. په ځینو سیمو کې ستونزې شته چې روغتیا پالان دي په شور سوي، په ځینو کورو کې لري پرتو ولسوالیو کې یا نور امنیتي ستونزو له امله څخه هلته لاسرسی نه دي سوي. هغه سیمو کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا هملته هم پیغامونه رسولي دي، کوم راز ستونزه نشته.
تاسو مخکې د کورونا د تشخیص د لابراتوار خبره وکړه، دغه لابراتوار پرانیستل شو، البته د پرانسین څخه یوه اونۍ وروسته کټونه خلاص ول. دغه ستونزه تر کومه ځایه حل شوې ده او تر کومه ځایه به حل شي؟
په لومړي سر کې چې کله لابراتوار خلاصېدی موږ خپل اندېښنه د مرکز سره شریکه کړل. موږ ته صرف سل اکسټراکشن کټونه راکول شول او 200 موږ هم زه خپل درلودل چې 300 شول. دا معاینات مو په وکړل. په هماغه وخت کې موږ خپل پلان او راتلونکي اندېښنه شریکه کړې دا چې دغه کټونه یوازې نړیوال روغتیا سازمان سپلای کوي او د افغانستان په سطحه دا ستونزه ده. کمبوتاس ته نو وزارت تعهد کړی دی کله چې دوی لاسته رسېږي کندهار سره هم خپل کومک شریکوي او موږ ته سپلای راکوي. نو پرون وعده سوی وه چې نړیوال روغتیا سازمان به د بهرني هیوادو څخه سپلای کوي کابل ته او د کابل نو به سپلای کیږي موږ کندهار. متاسفانه پرون هغه سپلای کابل ته هم ونسوله. نو موږ په دې انتظار یو شیبې شمارو چې کله به موږ ته دا کټونه په واک راکول سي تر څو معاینات وکړی سو.
تاسو یادونه وکړه چې کندهار ښار ته پر تینو سرحدونو باندې د تشخیص ټیمونه سته. دغه راز کندهار ښار 100% قرنطین سوی دی. نور کوم تدابیر په نظر کې لري د راتلونکي لپاره؟
موږ عموما زیات توجه په جلاوالي او قرنطین باندې وقایې باندې مخنیوي باندې چې دغه لپاره موبایل ټیمونه هم لرو، ارټي ټیمونه هم لرو. هغې هر کور ته چې مثال یو په کور کې یو کس پیدا شي، بیا موږ ټول کور ته ځو، هلته هغه کور بیا ګورو چې هلته مشکوکې پیش شته که نه، که مشکوکې وي روغتونو ته را انتقال وو، که نه د کور کرنتین ورته وایي. همدارنګه د وپاشي مختلف پروګرامونه شروع دي په ښار کې، شرکتونه په دې کې راسره همکار دي، افغان بیسیم شرکت دی، همدارنګه د معدن او صنایع خونه تجاران دي، هغې راسره کومک همکار دي، روغتونونه د وپاشي کوو، ادارات د وپاشي کوو، فرهنګ رواج وو د وپاشي څنګه کول سو، د دې وایرس مخنیوی وکړو. همدارنګه د دې وایرس په اړه ډېر پیغامونه تقریبا تر 3 لکه زیات چاپی پیغامونه موږ نشر کړی دي په ټولنه کې، همدارنګه غټ بل بورډونه مو نشر کړی دي. نو کوشش مو دا دی چې پر مخنیوی ډیر کار وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د کندهار د روغتیا د یوه چارواکي په توګه، یوه میاشت وروسته کندهار د کرونا په کوم وضعیت کې ویني؟
که چیرې ټولنه لاس په کار شي، عملي اقدام وکړي، یو د بل سره فاصلې ونیسي، اهتمامات ونیسي، زه امید لرم یوه میاشت بعد به مو تر ډېره حده پورې کنټرول کړي، تقریبا 90% به مو 80% مو کنټرول کړي. او که چیرې ټولنه بیا هم همداسې د زور او جبر څخه کار واخلي لکه اوس، او کله ناکله ځینې مشکلات بیا ځای وزېږي، کېدای شي دا وایرس ډېر په لوړ تعداد باندې نشر شي. تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې هم ارقام نشر کړي دي، که چیرې خدای نخواسته موږ په مهار باندې ونتوانیږو د ټولنې په مرسته، کېدای شي که چیرې د کندهار نفوس 3 میلیونه فرض کړو، دغه له جملې څخه به کېدای شي 2.4 میلیونه، یعنې 3 لکه کسان مصاب شي. د دې جملې څخه به 4 لکه کسان ایجاب د بستر ولري، چې بستر باید شي، یعنی ناروغان وي. د دې سره په څنګ کې به 10 زره کسان ډېر خطرناک حالت ته وخیم حالت ته ولاړ شي، چې یا به د مرګ سره مخی او یا به ډېر زجرت باندې د دوی مرضی سیر لري. نو دوستانو څخه، ټولو دوستانو او لسم غوښتنه دا ده چې دغه زموږ پیغامونه عملا لاس په کار شي، او دې پیغامونو باندې عمل وکړي، فاصلې ونیسي، مجالس ونکړي، د شپې مجلسونه ونکړي، په یو ځای کې ډېر کسان جمع نسي، په یو موټر کې ډېر کسان سفر ونکړي. دا هغه لارې چارې دي، همدارنګه د لاسونه پرېږدي، لاسو روغبړ ونکړي، د غیر روغبړ ونکړي، هغه لارې چارې دا دي چې د دې وایرس څخه مخنیوی کولای شو.
چاوت کی رات ہوئی سے جانان میاد آ بسرو شند تپاس سر پیسوان میاد چاوت کی رات ہوئے چھ جانان میاد بسرو شند تپاس سر پیسوان میاد وہی جانان میاد سر پیسوان میاد سر پیسوان میاد سسر پہ سوان میا دوا چاو کی رات ہوئے چھ جانان میا دوا بسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میا دوا وہی جانان میا دوا سر پہ سوان میا دوا سر پہ سوان میا دوا دبل پلو جوړو کې دی پلو راو اوڑا راو اوڑا جوړو کې دی پلو راو اوڑا
توای تور زلفان ما یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا چا وکی راتوي چې جانان ما یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا وی جانان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا شما پا جڑا شولی باسی پتنگان لاڑ